پایان رسید. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه تاسو ستړي مې سي صدر فروغ اوریدونکو ته ازما لخوا سلام او د لوی اختر اول ورځ مو مبارک سه. دا خبرونه پیل سو چې د سهار تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استاذ یو وړاندیز کړی چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول درلودلی سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. ولسمشر له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تاکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د امریکا دفاع وزیر وی افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د افغانستان ولسمشر له دیني عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جوماتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي او واضح کړي چې د دې کار لپاره هیڅ ډول توجیه نشته. محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې ده.
از علماي کرام و بزرگان سیاسي کشور
له علماء کرام او سیاسي مشرانو غوړم چې په ښکارا او قاطع ډول پر جماعتونو او تکیه خانو بریدونه وغندي او خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو ته واضح کړي چې دا جنایتونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي یو ډله سخت زړی تروریستان نسی کولی په جنایات او ظلم سره د تاریخ لوری بدل کړي او دا خوځنده ملت د نهیلی خواته بوزي. ولسمشر غنی د هغو قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایه چې غړي یې د بیلابیلو بریدونو په لړ کې وژل سوي دي. لوی څارنوالۍ د 118 بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې په دغو بندیانو کې ښځې هم شاملې دي چې د ولسمشر د یوه فرمان پر اساس د لوی اختر په مناسبت خوشې سوي دي. لوی څارنوالۍ د جمهوری ریاست د دې فرمان د تطبیق په برخه کې خپل دغه کار بې ساری بللی او ویلي دي چې تر دې مخکې د دغه ډول فرمانونو تطبیق څو میاشتې وخت نیوه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته یې د نورو سرتیرو د استولو امر صادر کړی دی. د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. ماتیس د پنجشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان ځواکونو ته دا وړتیا ورکړي چې له اغیزناکه مبارزه وکړي. ښاغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسني ځواکونو پر شمېر به څومره وضعیت سي. خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دېره دي. تر دې مخکې دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8400 تنه ښوولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي استایلې او هغه یې د افغانانو تر تمې لوړه بللې ده. ښاغلی محب د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یوې ټلویزیوني شبکې له لارې د خبرو پر مهال ویلي چې په هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده، بلکې دا د نړیوال ترورزم په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی محب چې په همدې ټلویزیوني بحث کې د خلکو پوښتنې ځواب وویلې، په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته یې په اشاره ویلي چې افغانان له ترورستانو سره د مقابلې په لومړۍ کرښه کې دي او هر کال زرګونه کسان قرباني کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د دې وزارت وین نفیس زکریا د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوه کانفرنس ته وویل، تر دې مهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي ټینګې سوي. نفیس ذکریه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ بللې چې وایي د افغان طالبانو مشران په پېښور او کوټه کې دي. دغه امریکایي جنرال د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې امریکا د پاکستان د خلکو د قربانیو او د دغه هیواد د پوځ د مسلکیتوب درناوی کوي او دواړه هیوادونه د ټوریزم په وړاندې سخت جنګیږي، خو په پاکستان کې د سختریزو پټنځایونه سته او باید مبارزه ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دغه سازمان پرون په خپل یوه پټ راپور کې چې رسنوی ته هم په لاس ورغلی ویلي، له ایران سره په ټیټه سطحه غني سوي یورانیم سته او دغه هیواد د یورانیمو د بډاینې په برخه کې د اټومي تړون حد په پام کې نیولی دی. امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم سول. د روسیې د امنیتي خدماتو یا استخباراتو فدرال ادارې FSB ویلي دوه تنه یې په دې تور نیولي چې غوښتل یې په مسکو کې تروریستي بریدونه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې FSB د پنجشنبه په ورځ خپره کړې راغلی چې د یوه نیول سوي کس په کور کې جوړ سوی قوي بم موندل سوی دی. اعلامیه ادعا کوي دغه کس منلی چې د ځانمرګې برید نیت یې درلود. د FSB د اعلامیې له مخې دویم مشکوک کس پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره کړې وه او په هغې کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره خپله پلوي ښوولې او ویلي وه چې ملکیان به په نښه کوي. تاسی ازادي رادیو ته غږ یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هوادې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې راغندل رول درلودلی سي. د کابل پوهنتون یو استاد موږ غوښتل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د سیمې هیوادونو ولې دا ډول څرګندونې پیل کړي.
ستراتیژي یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی.
نن په افغانستان او اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر اول ورځ ده.
بختور دې شاستر نیو کالی دې مبارک او شالی دې مبارک.
په دې خبرونه کې د اختر په اړه هم ځینی راپورونه لرو. د افغانستان څخه د پانګې وتلو او په هیواد کې دننه زور واکۍ د سوداګرۍ اړوند مسؤلین اندېښمن کړي.
تجار په هغه ځای کې چې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنۍ نشتي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد اخلي مستقیما طرفونه تهدیدېږي.
په پا پاکستان کې یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ماشومانو د حقونو پروګرام د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړی چې هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. دغه چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یې د اول وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي، له افغانستان سره یې د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز شغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ییزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې شغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د شکېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکنګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن سوی و، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلي و چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بل خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کې دو سره شایي چین هم د منځګړیتو په برخه کې خپل حالې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلي او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د اول وار لپاره له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو درغولو په برخه کې د چین د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. دینګ شیجون پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. فریبا ظاهر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د چین دریز ته په کتو چې د امریکا د انتقادونو په برخه کې د پاکستان تر څنګ ودرید، نو کېدای سي چین یو بې طرفه منځګړی وبلل سي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پر غولو کې مثبت رول ادا کولای سي.
اصلا خو که د چین اول عکس العمل ته مونږ توجه وکړو چې دا د ترامپ ستراتیژي افغانستان او پاکستان باره کې تقریبا رد کړې ده چې غلطه یې ثابته کړې ده، دا ادعا چې پاکستان په افغانستان کې نارامي غواړي یا لاسوهنه کوي، او دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان تر اوسه پورې د سولې خان چې وایي په افغانستان، بلکې د ورځ په ورځ وژنې چې افغانستان کېږي، دا خلک تجهیز کېږي، تمویل کېږي او ترین کېږي په پاکستان کې، او د هغه ځنګنه د آزادو سرحدونه افغانستان ته راستول کېږي. سره د دې هم فکر کوم چې د ستراتیژي له یوې خوا که د سولې پلان لري د افغانستان دپاره یا د ترهګرۍ د له منځه وړلو دپاره، له بلې خوا یې دغه ټولو د افغانستان ګاونډیو ته یو شدید ټکان هم ورکړی دی، خصوصا پاکستان ته. او چین چې د پاکستان سره زخت ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او ډېر سره نږدې دي، نو چین دا غواړي چې اقلا د هند په مقابل کې پاکستان له لاسه ورکړي او یا د غرب د خوانه وځپل شي، او دا ورته وګوري چې دوست هم دی. خو افغانستان په داسې موقف کې دی چې چاد صرف سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي، نو په دې لحاظ امکان لري چې کتروسه پورې چین ټوکې کولی او د پاکستان طرفداری په زړه کې واو جدي ګام نه یې خوده چې موضوع حل شي، چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان هم فشار راوړي، نو یو څه سولې ته نږدې کړای شي موضوع.
بله، یعنی داسې ویلی سو چې چین دا ځل خپله بې طرفي په دې برخه کې ښیي. بله،
په دې برخه کې چې غواړي حل کړي مجبور دی چې بې طرفي اختیار کی ځان ته نه فیل توپ، او که اختیار یې نه کړي نو یا پلوي ونه کړي، بیا نو ضرورت دې ته نه و چې د افغاني مقامات سره ملاقات وکړي او دا وعده ورکړي چې زه موږ حاضر یو چې د پاکستان سره منځګړیتوب تاسو بند کړو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای و چې د فریبا ظاهر پښتنې ځواب ولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون خپور سو له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې دینی مرز پر دینی مراکز او د سخت ریزو وسلوولو ورسته حمله وغندي. سش کال لوی اختر په داسې حال کې په هیواد کې منځل کیږي چې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د ورسته یو پیښو څخه ورسته سخت امنیتی تدابیر نیول سوي دي. رحمت الله افغان چې د کابل په څو سیمو کې وضعیت کتلی په مستقیم تماس کړ سره د افغان صاحب، لوی اختر دې تاسو هم مبارک وي. څه دی په کابل کې نننۍ وضعیت؟
صالح صاحب، تاسو د ټولو مسلمانانو د اختر مبارکي. نن د نور اسلامي نړۍ په څیر په کابل کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ښار د امنیت د ججونې لپاره موږ په ښار کې وګرځېدلو. په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په هره څلور لارې یا درې لارې کې پولیس او د کابل ګارنیزیون سختې تلاشیانې کوي. البته دا تلاشیانې له نورو تلاشیانو سره په دې تفاوت لري چې په دغه تلاشیانو کې له سپی نه هم استفاده شوې ده، یعنې مشکوکو موټرو او کسانو همدا تلاشي کې. په جماعتونو ته غځېدونکې ټولې لارې، هغه جماعتونه چې هلته د اختر لمونځ په کې ادا کېږي، هغه غځېدلې لارې تړل شوې دي. په ځانګړې توګه د کابل په غرب کې چېرته چې اهل تشیع مسلمانان اوسېږي، هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ځای په ځای باندې تلاشیانې روانې دي. تر اوسه پورې کومه داسې پېښه نه ده شوې. په نورماله توګه په کابل ښار کې اختر په مخ روان دی. بلې سالی صاحب،
که په لنډو کې افغان صاحب دا راته وایست چې ولسمشر یا نورو مقاماتو د اختر په مناسبت تازه وینا کړې ده له پرونی وینا راوروسته؟
نه، تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ تعقیبوو، د خپل خبریال مارک ته تللی ده. تر اوسه پورې کومه وینا نه ده کړې، خو ټاکل شوې ده د معمول سره سم کله چې اختر لمونځ ادا کړي نو یو وینا کړي. رسنیو سره ځینې اختر پیغامونه او ځینې پیامونه لري چې مهم مهم، هغه ورسره شریکوي. کله چې شریک شي موږ به له درنو اورېدونکو سره هغه پیغامونه شریک کړو.
ډېره مننه. د اختر خوشاله شېبې ولري. رحمت الله افغان و په کابل کې چې د کابل د نننۍ وضعیت په اړه تاسو ته معلومات کول.
آزادی رادیو لوونه ترو
وزب احمد شیبر راتوی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
یورو ایشیا خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان لپاره د چین د ستراتیژي مسله څېړلې ده. په دې اړه په خبره شوې مقاله کې لیکل شوی دي چې افغانستان ته نوې ستراتیژیک پاملرنه زیاته شوې ده، خو نړیواله ټولنه د دغه هیواد د امنیت او ثبات لپاره له خطره ډکو ګواښونو سره مخامخ ده. د یورو ایشیا په باور د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي له اعلان سره چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي او پر پاکستان به فشار زیاتوي، شایي په سیمه کې د سترو لوبغاړو ترمنځ سیالي سخته شي او په داسې حال کې چین کولی شي چې ستره برخه پکې ولري. په مقاله کې بیا په افغانستان کې د چین هڅو ته اشاره شوې ده چې په 2000 کال کې له افغانستان سره لږ دلچسپي لرله، خو د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته دلچسپي ورو ورو پیدا شوه او له 2014 میلادي کال را وروسته دا دلچسپي یو مخ زیاته شوې ده. د یورو ایشیا په باور په یو ستراتیژیک چاپیریال کې چې هند، روسیه، ایران او پاکستان د لوی برخې څښتنان ښکاري، چین کولی شي چې د څو هیوادونو ګډې همکاري پیاوړې کړي او مهم نقش ولري. خبرونه بیا له افغانستان سره د ورستیو څو کلونو مرستو ته اشاره کوي چې له افغانستان سره یې د څه باندې یو نیم میلیارډ ډالر مرست ترڅنګ د دغه هیواد له سرحد سره ګډ پوځي تمرینات کړي دي. یورو ایشیا خبرونه د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د چین ونډه مهمه ګڼي او د مقالې په ورستیو کې لیکي چې د افغانستان په مسله کې د چین هڅو د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې دي. یوې بلې خبرونې ویدر فور دیموکرات د افغانستان پر امنیت لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې لولو کله چې اوړی خلاصی شي او منی پیل شي نو انسانان داسې احساس کوي چې یو څه پای ته رسېدلي او نوي څه پیل شوي دي، خو د امریکا جګړې داسې نه دي. د تکساس له ایالته په دې خبرېدونکې ورځپاڼه ویدر فور دیموکرات کې بیا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مسلې ته اشاره شوې ده او لیکل شوي دي چې د امریکا ولسمشر دوه مسایل مطرح کړل، یو د جګړې له ډګره د ټولو پوځیانو ایستل او بل د جګړې ډګر ته د نورو سرتیرو استول. ویدر فور دیموکرات ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې درېیمې مسلې ته هم اشاره کړې ده، د بلک واټر په نوم د مشهور امنیتي شرکت مسلې ته چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. خو دا مسله مخکله د امریکا دفاع وزیر رد کړې وه او د افغانستان لپاره یې د دې امنیتي شرکت ځواکونه مناسب نه و بللي.
په داسې حال کې چې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د سیمه ایز اجماع ځینو غړو هیوادونو د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه عکس العمل ښوولی، خو افغان حکومت وایي هڅه کوي چې په دې برخه کې له دغو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د نړۍ هیوادونه پرته له دې چې له دې ستراتیژي ملاتړ وکړي بله لار نه لري. اجمل تورمن او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي غبرګونونه له ځانه سره درلودل، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مندي چې یاد هیوادونه له دغې ستراتیژۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان د مبارزې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په دغه ستراتیژۍ کې پر پاکستان د نیغ په نیغه فشارونو خبره شوې ده. هغه هیواد چې په تیره کې د امریکا متحدو خو اوس ویل کېږي چې د یاد هیواد له مخالف روسیې سره همکاري کوي. د جمهوری ریاست د وایم برستیال نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي د دغه هیواد په غوښتنه جوړه شوې او د سیمې هیوادونه تر ملاتړ پرته بل لار نه لري.
اما موږ ډاډمن یو تل مو خدا هڅه کړې ده او د هیوادونو ملاتړ مو لرلې دی. اوس هم موږ ډاډمن یو چې دغه ستراتیژي په اړه باندې د هیوادونو ملاتړ به لرو او دا ستراتیژي به په هر حالت کې عملي کیږي، ځکه چې د جګړې اصلي قرباني افغانستان دی، د افغان ملت دی، افغان دولت دی. نو زموږ لپاره لومړیتوب افغانستان دی، زموږ لپاره لومړیتوب د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په کول کې او د افغانستان ملت دی.
خاقلی آزاد دغه شان وویل چې ترهګری د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او افغانستان د نړۍ په استازیتوب په وړاندې جګړه کوي. د نوموړي په خبره دغه مخالفتونه د دوو دولتونو په بهرني سیاست پورې اړه لري او د سیمه ییز اجماع غړیو هیوادونو په وار وار سره د ترهګرۍ پر وړاندې د افغانستان له پالیسۍ ملاتړ کړی دی. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې راغلي چې ترهګر او مرکزونه به لمنځه وړل شي. ډونالد ټرمپ ویلي ترهګرۍ سره د مبارزې دوام افغان دولت سره مرسته او د دغه مبارزې لپاره د زمانی جدول نه ټاکل به د امریکا د دولت د کار په دستور کې شاملوي. د امریکا ولسمشر دغه شان ویلي پاکستان هغو ترهګرو ته د پناه ورکولو مسؤل دی کوم چې امریکا ورسره په افغانستان کې جګړه کوي. د دغه ستراتیژي اعلان د هغو سیمه ییزو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه راپارولي کوم چې د افغان حکومت په وینا د سیمه ییز اجماع غړي دي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا ستراتیژي به ګټوره نه وي. چین د دغه ستراتیژي د یوې برخې په وړاندې منفي غبرګون ښودلی او ویلي چې پاکستان له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او په دې برخه کې لوی قربانۍ ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې دغه ستراتیژي بې باکه ده او د افغانستان ناورین له یو کړکیچ سره مخ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی هم له امریکا غوښتي چې د سیمې د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي، خو افغانستان او هندوستان له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر هیوادونه په داسې حال کې د دغه ستراتیژۍ په وړاندې غبرګون ښیي چې مخکې تر دې ولسمشر غنی ویلي ول له پاکستان پرته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د غړو هیوادونو ملاتړ او اعتماد خپل کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په همدې هدف تاجکستان، قرغیزستان، ایران، روسیې، چین، هند، آذربایجان، قزاقستان او ازبکستان ته سفر کړی دی. خو د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې په انتقاد سره وایي اصلا سیمه ییز اجماع نه ده رامنځته شوی. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به دلیل ضعف و ناکارآمدی
له بده مرغه د افغانستان د حکومت د ضعف له امله عملا دغه حکومت نه دی توانیدلی چې د خپلو سیاستونو لپاره یو سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ازادي راډیو ته ویلي دا چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته اړ شي له دې عمله به پر دوی لازم فشارونه راوړل شي. نوموړي د غشان له روسیې، ایران او د افغانستان له نورو ګاونډیو هیوادونو سره ډیپلوماتیکو خبرو ته اشاره وکړه. ویل دا د سولې لپاره زمینه برابروي.
اوس د امریکا له خوا یوه هر اړخیزه ډیپلوماسي موجوده ده. زما په اند د سیمې له ټولو هیوادونو سره باید جدي ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي. موږ به دغه هیوادونه وهڅوو چې له افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه افغان ځواکونه د ایران او روسیې په ګډون د ټولو هیوادونو جګړه مخته وړي.
یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې موسی فریور د سیمې د هیوادونو غبرګونونه جدي ګڼي، وایي ښې پایلې به ونه لري او د نړۍ د لویو قدرتونو د تقابل احتمال هم کیدای شي، خو الله رڅه ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه انتظار خادم وایي افغان حکومت باید روسانو او چینایانو ته قناعت ورکړي او دا ورته وایي چې ترهګري سرحد نه لري او بالاخره سیمې ته لار کوي.
افغانستان ایره تسلیم نسازه بخواد،
تر کومه چې افغانستان روسان او چینایانو ته دا څرګند نه کړی چې هر هغه ستونزه چې افغانستان کې پیخیږي د سیمې پر هیوادونو هم اخیز لري، نو شو کولای چې د دوی ملاتړ خپل کړو. خاغلی خادم د روسیې او چین غبرګون د اندېښنې وړ ګڼي. دی وایي که چیرې افغان حکومت د دغو دوو هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې قناعت خپل نه کړي، د دغه هیواد وضعیت به خراب شي.
د لوګر ځینې اوسیدونکي وایي چې د ناامنیو له زیاتېدو څخه تر پوزې راغلي او د ګواښونو له امله ډیرو خلکو خپلې سیمې پرېښي دي. د لوګر ولایتي شورا هم په دې ولایت کې د ناامنۍ زیاتېدل تاییدوي او دلیل یې هم په خپلو چارو کې د لوګر د امنیتي بنسټونو کمزورتیا ښیي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د کابل په گاوند کې د لوګر ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د ناامنۍ څپې پراخې شوې، تر دې چې وسلوال مخالفین د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې آزادانه تګ راتګ کوي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناامنیو دلیل د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه یاده کړه. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو عبداللطیف او الهام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لوګر ولایت امنیت بیخي له سرکه کاته 2 کیلومتر مې خو امنیت نشته. طالب ډیر ده
باغه کلی کې سیدا جنگ ده، بدبختی ده، جراتونه ده چې ما جراتونه سوي چا سي پیسې درلو دي لګواسه کې خول ټول راغلي په 15000 کور کې ووز به 1500 نه پاتې.
د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت جدي ستونزه یادوي، وای چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. په ورته وخت کې د لوګر ولایتي شورا هم وای چې په ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په لوګر کې د خلکو امنیت د ساتنې لپاره لازم انداز ځواکونه نشته. د ولایتي شورا یو غړی حسیب ستانکزی وای چې د لوګر ولایت د ناامنۍ دلیل د امنیتي بنسټونو په کمزورتیا کې ده. هغه وایي دا موضوع یې له ولسمشر سره په لیدنه کې هم شریکه کړې او په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ناټو ځواکونو په وروستۍ بمبارۍ کې 11 ملکي کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د لوګر والي حلیم فدایي ویلي چې وسلوال طالبان د مرکز په دشت باري سیمه کې راغونډ شوي وو او ناټو ځواکونو هدف وګرځول. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپل لپاره هڅې روانې دي. اسمت الله علیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجدانه را دو مخالفین ستا کوشش بوو چې پسو دی دا خلق جوان تا گواش روست، ولی زمر ملی امنیتی ځواکونه په وخت زمان هر ورځ دی تا مرگونی گزارونه ورکی. اخیری اطمینان بیداده چې حتی از مز وین ضرورت ووسی په دا دی وطن دا امنیت پا امنیت را وصولی که بخل طول کوششونه پا کارا چو.
خاغلی علی زیوی چه دو وصلوال مخالفینو دو زپل لپاره پا بیلا بیلو ولسوالوی که عملیات روان دی و مخالفینو تیدران تلفات هم رسولی دی.
تاسو لا پیغامونو
نیک مرغه لوی اختر مبارک تاسو او تاسو ټول کارکونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت وړاندې کوم. خدای دې وکړي دې اختر غ برکت دور د انسان فلاس انسان یو نه پینسي د افغان فلاس افغان او د مسلمان فلاس مسلمان یو نه پینسي. ځما وشتنه د مخالفین ورونو صدر چې په ټول ورځ کې باید د ملکیان او د د ټول افراد شل وساتي. خو په دغه ورځو کې باید داسې کارونه لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي، تر څو چې زموږ د افغانانو یو سوکاله او بختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر تیر کړي. او بل مې د امنیتي مراجعونه غوښتنه دا ده چې خلکو په ټاکیو امادګي نیولې ده چې د دغه هوایي ډزو د پټاکۍ د مخنیوي وکړي.
آزاد خان مینوالم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم دا دی وکي چې ډیر خلکو سره په خوشحالي سره تیر شي. د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دې ټول خلک په خوشحالي سره تیر کړي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
زه فضل نوید بشیر آغا مرسوالی دیگر خیر و ناتاس سرا پا تماس کیم. زما لخان در آدو ازاده رادیو کارکون کتا و وردون کتا دیر دیر سلامون و دختر مبارکی و رسیدی. خودیو که چیزا اختر دیر پا سول و پا آرامه سرا پیر شید و سلام با احترام.
زه در روزگان و دایت جراوت و رسوالی سا امید گل خبر کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټول مسلمانانو را کوم چې سولې تر زغ راپورته کوي، سولې تر زغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو زغ دی، پر حکومت مې زغ دی، چارواکو مې زغ دی چې د سولې زغ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنگ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د رشدکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې زغ پر هر منبر پورته کوي، د جنگ زغ مه پورته کوي. په جنگ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر له دینی عالمانو او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې پر جماعتونو او تکیه خانو تروریستي بریدونه په کلکه وغندي. د افغان ولسمشر د فرمان پر اساس په مرکز کابل کې 168 تنه محبوسین خوشې او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ تایید کړی چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان شته. په واشنگټن ډي سي کې د امریکا سفیر حمدالله محب د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي ستایلې او هغه د افغانانو تر تامې لوړه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا او پاکستاني چارواکو ترمنځ په لوړه سطحه اړیکې نه دي نیول سوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان وایي ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د لاسلیک سوي اټومي توافق له اساساتو سره سم عمل کړی دی. دینی دینی عالمان وایي چې په قربانۍ کې باید اصلي نیت د خدای د رضا حاصلول وي، نه د غوښو او ځان ښوونې. د دوی په باور د قربانۍ د غوښې غوره طریقه د هغې ویشل دي. بیا هم ځینې کسان کولی سي چې د اړتیا له مخې یوه برخه وساتي، خو نیت یې باید د قربانۍ وي. یوسف خان ځدران په دې راپور کې له دینی عالمانو او عامو افغانانو سره د قربانۍ پر څرنګوالي او ارزښت غږېدلی.
لوی اختر چې ډیر خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه یې چې ښکاري تر ډیره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. دنیا عالمان وایي د نصاب په خاوندانو قرباني لازمي ده، او هغه چې وسې نه لري او قرباني کوي د واجبو اجر ورکول کیږي. د عالمانو په باور په قرباني کې اصلا نیت مهم دی، خو د غوښې ویش او یا څه اندازه یې کور ته پرېښودل اختیاري کار دی. مولوي طالب الدین قدیری ازادي راډیو ته وویل قرباني ډیر مهم مالي عبادت دی چې د اخروي ګټې تر څنګ ډېرې ټولنیزې ګټې لري.
اجتماعی
ښاغلی قدیری وایي د قربانیو د دریو برخو د ویش حقیقت د ابراهیم علیه السلام څخه پاتې، خو د قربانۍ حقیقت څه دی؟ بل دینی عالم مولوی محمد نصیر شیخزاده وایي قربانۍ د هغه نعمت شکران دی چې خدای تعالی ابراهیم علیه السلام ته عطا کړ.
حکایت ابراهیم علیه السلام خوب ویني او په خوب کې پیدا شویل کېږي چې اسماعیل قرباني کنه. بیا ابراهیم علیه السلام په خپل خوب باندې عمل کوي او دې ته د حقیقت جامه ورغوندي. بیا الله تبارک وتعالى جل وعلا شنه په عوض د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کې بیا له جنت نه ورته ګډ راځي. و الله تعالی جل وعلا شنه اسماعیل علیه السلام ته نجات ورکړي.
دا هغه په باور بیا هم دا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان هم دا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بشان رحمت شکرانې ادا کوي. عام افغانان وایي په لوی اختر کې د قرباني هم دې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوښو ډیره برخه په بېوزلو خپلوانو ویشي. د پکتیکا او کابل دوه تنو اوسیدونکو سرت خان او حیات الله سباون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قربانی خو داسې ده چې زمونږ په وطن کې چې کېږي، هر کله چې قرباني وشو نو په درې برابر حصې ویشل کېږي. د یوه عیسایي غریبانو ته تقسیمېږي او بله عیسایي په خپلو خپلوانو خوړه کېږي او د نورې چې دا د کور لپاره پریښه کېږي.
مونږ قرباني وکړو بیا هغه درې حصې کړو، یو حصه ځان ته ساتو، یو حصه غریبانو او فقیرانو له، بله حصه خویش او قریب دی خلکو ته لیږو. او دا سنت ابراهیمی دی چې مونږ په ځای کې وو ده، او دا غټ شو الله تعالی د جنت نه راولې غو وخت
د دوی په باور خلک د توان سره سم ټوله هڅه کوي چې قرباني وکړي حتی هغه کبي وزله هم وي. دنیا عالم محمد نذیر شیخزاده وایي چې که هر څوک د قرباني توان ولري مهم عبادت دی او نه باید څوک فرصت له لاسه ورکړي.
څوک چې قرباني کوي عاقلی بالغی دانائی مسلمانی صاحب نصابی یعنی دا سی تا ولری چه عدیده دی کور و دیغه و دا سی تا جایداد ولری طلا ولری دکانون ولری دا سی تا ولری چه عایدات دیغه اینو قربانی پی بندی کی گی و قربانی پی بندی واجب ده.
ښاغلی شیخزاده وی دا اختر تر دریم ورز پوری مسلمانان قربانی کولی شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی چې د جمعتونو ملای امامانو ته سپارښتنه شوی چې د قربانی پاړه تر خلکو لازم معلومات ورسوي. د یاد وزارت مرستیال د ویل حق عابد ازادي راډیو ته ویل د اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې لږو نظر څاروي حلالېږي.
افغانستان خلک یو متدین او مذهبي خلک دی او دینی مسایل د خاګي لري او په ځمن ملای امام یعنی بیرون استزا ټول جماعتونه چې د غوخه قربانی تقسیمول او د دې آداب د دې طریقې خلک تخي او داسې جماعت نه شي دوی خبر نشي او بلان همیشه د دې اختر موږ مخکې خود وکړي دوی مفصل دی باندې بحث کوي او خلک مرانمای کوي.
لدې سره یو شمیر دنیا لمانوي چې د حلال شوی مال سرمن هم د قربانی برخه ده او نه باید هغه نادیده ونیول شي. بل دنیا لم مولوي همت الله بارک زیازه د رادیو ته ویل غوړه ده چې سرمن دی او خیریه بنسټ لخوا ټول او پیاتمانو او یاد خیر کیګنې په بل کوم کار ولګول شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت هم منی چې په افغانستان کې د قربانی شویو څارویو د سرمنو پاړه معلوم خیریه بنسټونه نشته او لدې عمل چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې به کمی دی دوی هم دې برخه ته ډیره پاملرنه نه ده کړې.
له افغانستان څخه د پانګې وستل او د سوداګرو په وړاندې ستونزې به افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي دوی معلومات شي چې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ګواښونو له کبله سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. حدیث پردیس پر دې مسئله رپورټ جوړ کړی دی.
اداري فساد نامنې او د پنګوالو اختطافونو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین اندېښمن کړي دي. د خونی مرسیال خانجان لیکوزی د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مافیایي ډلو له لوري د سوداګرو او پنګوالو د ګواښل کېدو سربېره ان ځینې کړي چې په دولت کې دي له سوداګرو باج غواړي. د خاغلی لیکوزی په خبره دا مهال ډیری پنګوالو خپلې پانګې دوبۍ، چین، ترکیه، روسیه او ځینو نورو هیوادونو ته لیږدولې دي. د نوموړي په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نو مسله په افغانستان کې پنګونې ته لوی ضربه رسولی شي.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخل د نظام کې د محلي زورواران د اشخاص او افراد چې قانون نه مافوق دي تجار په هغه ځای کې چې سرمایه گذاري کوي یا کمپنۍ نیسي یا په ستراتیژي او پروژه قرارداد تخلي مستقیما طرفه نه تهدیدېږي او حتی د دې نه باج اخلي.
د پنګونې په اړه د سوداګرۍ او صنایع خونې تازه رپورټ ښیي چې په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د پنګوالو پر وړاندې د تهدید کچه لوړه شوې ده. که څه هم خانجان علي کوزی د هغو پنګوالو دقیق شمیر نه ښیي چې له هېواده وتلي خو وایي نامعلوم وضعیت او ناامنۍ د پنګوالو پر روحیې بد اغېز پرېښی دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت تل افغان سوداګر او پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته هڅولي او د بهرنیانو پر پانګ اچونې هم ټینګار کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سوداګرو او پانګوالو د امنیت خوندیتوب د پولیسو مسولیت دی او په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه وایي
تمام پولیس وظیفه دادیم چې د سات ولایت اگر اینا سفر میکنن کوم برنامه
دی وایي په ټولو ولایتونو کې پولیس ته دنده سپارل شوی چې که سوداګر سفرونه کوي او یا هم اقتصادي پروژې ولري دوی باید د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي. او اوس هم که کومه جدي ستونزه ولري او هیله داوي چې پولیس ورسره همکاري وکړي موږ په خدمت کې یو. اخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د افغانستان د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره په افغانستان کې پانګونه مهمه بولي او وایي چې حکومت باید د پانګوالو امنیت خوندي کړي. لړډلې امین فرهنګ وایي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي نو افغانستان به د پانګونې په برخه کې له رکود سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د ټروریزم ضد یوې محکمې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف فراری اعلان کړ. دغه محکمې پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. پرویز مشرف دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه.
په راولپنډی کې د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو تر وژنې لس کاله وروسته د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د میرمن بوټو په وژنه کې د لاس لرلو له کبله فرار اعلان کړ. بنظیر بوټو په 2008 کال کې د انتخاباتي مبارزو پر مهال په راولپنډی کې په یو بمی برید کې ووژل سو. د راولپنډی دغه محکمې همدارس د دې قضیه په تړاو په لمړني حکم سره د اګست پر 1 یعنی پرون دوه لوړ پوړي پولیس افسران له خپلې دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور بندي او 15 نور کسان چې وړاندې بندیان ول بې ګناه بلل. یو پاکستانی چارنوال خواجه امتیاز د پنځمې پر ورځ تر دغه حکم وروسته د محکمې بهر خبریالانو ته وویل دوی دوه پولیس افسرانو د بوټو د وژنې لپاره د پلان لپاره زمینه برابره کړې وه. دوی برید کوونکو ته لاره خلاصه کړې وه او د پیښې له ځای څخه یې د پولیس ځواکونه لرې کړي ول. دوی د نښو د لرې کولو لپاره سیمه مینځلې وه څو هیڅوک دا ونه مومي چې څه پېښ شوي. د دغې محکمې د حکم سره سم پرویز مشرف تشتیدل اعلان سو او د نوموړي د شتمنیو د ضبط حکم صادر سو. پرویز مشرف په 2013 کال کې په وژنې د قتل لپاره د جنایي سازش او په دې ډول د یوې پخوانۍ پوځي واکمنې د وژنې په اسانتیاو برابرولو تورن سو. نوموړی وروسته لاغه چې په 2018 کال کې د روغتیايي دلایلو له کبله یې د سفر بندیز لرې سو په دوبۍ کې ژوند کوي. مشرف د خپل سیاسي رقیب بنظیر بوټو د وژنې په پلان کې لاس لرل ردوي. د میرمن بوټو تر وژنې وروسته د هغې ګوند د پاکستان پیپلز ګوند واکمن سو او د هغې میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل سو، خو هغه ونه توانید د دې وژنې اسرار ومومي. د بنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري اوس مهال د پاکستان د پیپلز ګوند مشر دی. هغه د محکمې دغه حکم نهیل کوونکی او د نه منلو وړ بللی او وایي چې ګوند باید د دې مسلې حقوقي اړخونه وڅېړي. د بوټو لور آصفه زرداری بیا تر دې اعلان وروسته پر ټویټر باندې لیکلی چې تر هغو چې مشرف ته د جنایت ځواب نه وي ویلی عدالت نه تامینېږي. د پرویز مشرف حکومت په دې کار کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود ملامت باله، خو محسود دا تورونه ردول. بیت الله محسود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل سو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې کې غیګول موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پیل کې به درته وایي چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی، آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولې ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولې د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغذ ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لویه ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیو ایم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کوم مساحه کې هغه نه مراد کړي، یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولې چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیرې د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
د امریکا روغتیا وزارت ډیرې ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلیکونکو مسول خام شوې ده، او همدارنګه د امریکا روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه تر سره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاس تر راوړل لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې په افضل صحي تحصیلاتو پښتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د امریکا روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ د سیو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید دوشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې چې په دې 15 ولایتو کې به مونږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر لنږدې کار کوو او دا کار به مونږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلیکونکو موصول خو تر سره کوو. خوشبختانه مونږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې تر سره شو په 13 میاشت کې او دوی په خپل ولایت ته تللی دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیسته دي هغه په خپل ولایت کې په مختلف کلینیکونو کې پلیکړي دي او د هغې نتیجې وار وخت په وخت مونږ سره شریکي دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړله څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت او ځل صحه مراد کوي هغه مونږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس څخه یادونه وکړه کېدای شي وایي چې دا څه ډول سروې وه؟
دا سروې د یو ساده چیک لیست لوخا چې په دې کې د اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي چې په دې کې تشنابونه لاس مینځلو ځایونه د صابون موجودیت د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده د دغه سروې د یو چیک لیست له مخې مونږ کړی دا او دغه چیک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چیک لیست کې چې کوم برخه ستونزې لري هغه پکې یاداشت شوې دي او د دې چیک لیست د ورستی تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټ ستونزه او ځینې ستونزه په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړي درته وای چې ولې اواز په 15 ولایتو کې
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده خو مونږ 15 ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولې شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کو چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږه ښه نتیجه ترې اخیسته ده او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړی ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي د پروګرام مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه 15 ولایت چې د بامیان بدخشان کندهار بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملا پر مخ روان دي او د بي پي ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کوم مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړو کې شته اړتیا وي یا د افضل صحي کوم تسهیل کې کوم ستونزې نو هغه موږ سره په مرسته کوي او هغه خپل رغوي برته. خو د ډاکټر صاحبانو د چلند په بدلون که مونږ سره دوی مرسته کوونکې دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی باید وین چې 15 ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمی ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي دغه د پرم د حل لارې پیدا کړي او په امتحاني شکل دلته پر مخ بوتل دغه نورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي دا کار څومره شونې دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی ځکه ډاکټر سیبان ډیر معلومات لري او د ناتو د انتقال پاړه د میکروبونو د مخنیوي پاړه. خو زمنګ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه د چې مونږ شروع د نظافت ځل صحیح مراتول شروع د لاس مینځلو نه کړی دا کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو مونږ سره خپل د ارزونی یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کې دوه ورسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او ځل صحیح تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کو تر هغه ورسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې پاغه کې ډاکټر نرس کارګر ټول شامل دي هغه سره تر خبره تر ورسته مونږ د لاس پری منزلو او د نظافت ځل صحی د بیانولو اهمیت ورته وي. مثلا په هر 15 ناروغانو کې چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي د روغتي نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتي مرکز سره ځان سره لیکدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتي مرکز سي دغه تماس یعنی په مسل باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوي چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تعقیب تقریبا بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره زمنګ ورسره پایته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو تر هغه وروسته به مونږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخه د پاره کچیر ته ستونزه یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهم وختونو کې وریادوي تر څو دا د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت افضل صحه په سمه توګه مراد کی او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کې یو خپل کلی او خپل منطقي ته ځان سره یوسي او تر هغه وروسته به روختي ټولګي دی پلیکون کې موصل خو هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امریختي وزارت سره د راپورونه شریکيږي.
د روختي وزارت راتونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله څه دي؟
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې. نور ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج ترلاسه کړي او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي څه چې موږ سره شریک شوي دي، نو که موږ وکړلی شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو، نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پراختیا ورکړو. او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغیر شي. سره د دې چې دوی ډیره معلومات لري، زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او ځلسي هب سمه توګه مراعت کړي. یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو ترسره کړي، بلکې د هر مریض هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان فکر وکړي غیتا او هغه دوپاره د نظافت او ځلسي تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو سره.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سی مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
شیرایا دی رښتې مړې اختر کې هغه وخت بل وچی نفرزی بمې وړې اختر کې.
د کور کلی په دې خبرونه کې د قربانې دی غوخي په ویشلو او د چې په چا قرباني کې خبرې کوو. دا به هم ووري کچیرې د اختر د مال پاتې شونی به ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي. دروندونکو، خیر او خیرات چې پر وخت کې وی پاغو کسانو ضرور وی چې مالداري وي، هغه دومره څولري چې لخوار او غریب سره مرسته او شکرای قربانی هم خیرات دی او هغه کسانې باید وکړي چې توان لري. دینی عالمان وایي کوم کسان چې بی وزلی وي د قربانی وس نه لري، په قرض پیسو باندې مال اخلي قربانی نکیږي، نو ځکه دې د قربانی په نوم ځان نه قرضدار کوي. په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکونکی عزیز ګل ساپای د قربانی د مال په ځانګړتیاو خبرې کوي.
قربانی ته اته قسمه مالونه دي، مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو، مثلا غوای، غوا، اوخ، اوخه، اوزه او سرلی، اوری او میگه. میخم به غواگانو جمع کنه زی دی من قربانی جایز ده. پا وحشی حیوانات بانی لکه غرسه و سوی و پا دی شهنو من قربانی نکیگی، پا قدم ده غطه مالو ندی پا دی من قربانی کیگی. بلا داده چه جسم بی مکمل وی، غاگونه بی پوره وی، سترگی بی مثلا روغی، پا ده غا چلور جوری شدی پا دی که دست مال چه آی بونه لری اقیبان قربانی جایز ده.
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري، هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي، یو برخه د خوار او غریبي، بل د خپل خپلوانو، او دریمه برخه د قربانی د خوان حق کیږي. خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نویشي، یا یې ځانته ساتي او یا هم هغه کسانو ته ورلیږي چې تمایور نکیږي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي، یعنی غوخه نه ورکوي، یعنی ځان ته ښیږدي، یا یې پیسه دار ته ورکوي، یعنی چې سبا د ده هغه سره تعلق جوړ شي. یعنی ډېر خلک ما هم لیدلی یم دي چې یار هغه نه ورکوي، یعنی ځان ته ښیږدي، نو خپله بیا وچوي که نه وچی کې ځان ته وساتي، بیا په د جمې شپو ورځو کې خوري.
بعض خلک داسې کتارونه تر جوړوي، پړي ورته وایي چې داسې یو اعلان دی غوندې وچوي، دا غوښه بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي، خانان ورته راځي، یو غوټې پخي. بوراک نشته، خو یو لاندې څه نوم د بوراک ده او په کې شخصي غرضونه د الله رضا یې نه سپور کې.
موږ د
پیښور نه راغلی خپل ځانو ته ځوان دی خپل دوستانو ته لیږي چاته ورکړي مونږ غریبانه نه دا 200 روپۍ دغه ته مزدوري کوو او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایه مړه لاړه چې 300 روپۍ بعد چې 300 روپۍ مونږ بچو ته خو بد نه کیږي
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسېدونکی محمد رحمان وایي چې ډېری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي
زه تا ته ووایم زه یو وخت کې یو مهم سره ډېری وروم په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده پاس را باندې د مهم کډې آواز وکړه چې وروره دا ته نه راوخله بیا دا ته خپل غوښه دوی کرویسه مونږ ورته د غوی غوښه ورکړه هغوی راته د پسو غوښه ورکړه غریبانان د خیر په غونډې کېناسته په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي دا نوي چې دي هغوی په دغه باندې داسې یو چاته بیا غوښه لیږي چې هغه سلام علیکم ورسره ولري او سبا یې ورته یاده کړي چې هلکه غوښه مې څنګه وه ګوره دا مې تا ته بېله غوښه کړې وه مسله را جوړېږي ریا پکې کېږي او ریاکاري چې د رحمان بابا وی د ریا خرقه د خدای مکړه تر غاړې رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی الله دې موږ او تاسې د ریا نه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداري دې راکړي پروردګار پیدا کړي چې هر شی کوو د الله د رضا دپاره او نه د ریا او د خلکو د خوشحالولو دپاره باید موږ نه الله
دینی عالم عزیز گل ساپی وایي چې د قربانی له شرطونو نه مهم شرط دا دی چې په قربانی کې اخلاص وي قربانی د خدای د رضا لپاره وي نه د دې لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پرې وګڼي
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب وي کچېرې یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي خو نیت یې ثواب نه وي نیت یې غوښه وي یا دی چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي چې همسایګانو قرباني کله موږ یې هم کوو په افغانستان کې مشکل داره چې کارونه تقلیدي دي خلک یې کوي موږ یې هم کوو اوسنۍ شرایط اکثره خلک اوس د دې توان لري قرباني وکړي نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساکین صدقه چې د فقرا او د پاره ده د مسکینانو د پاره ده د دې خلکو د پاره نه ده چې یو سړی ستا رئیس دی یو سړی ستا مشر دی یا هغه نه تا ته که مادي منفعت لاسته راځي هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشحاله کړي نو بهتره دا ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي نو مالدار خلکو ته یا د سیالي او شریکي په نوم باندې به چاته دینه غوښه نه ورکوي بلکې که ورکوي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکوي او همسایه خو ډېر حق لري که ستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دی چې ته باید هغې سره مرسته او کومک وکړي
یو بله مسله چې ځینې کسان یې د قرباني په وخت کې په پام کې نه نیسي هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه اچول دي ډېر کسان له دې نه شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخکې د مال پاتې شوني اچول کیږي
قربانی وسی نو د ټوله لری جلبان د فس ټوله سامان چې هغه خوشحالي ورته وای بل داسې نو مان لري خو نه دی په کڅه کې مغرزي په سړک باندې مغرزي او دغه سپر لار باندې غرزولي په شته صفه ډول دی د کار تر سره کې بیا و ډیر شي
کوم فوزله مو واچې دی د کولمی او دغه شان نه کنه هغه په لارې کوڅو کې غرزي چې لغنه ګلاب په مخ مجلس نه دی حیا وي سپیانو د شان راځي او مچان او ګندګي او بوی د شان جوړي
پجمتونو کې دا خبره کړې دي چې مڅه د خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بازي مرزونه چې کومه کنه د دې غونه پیدا کیږي مشومان ټول پغه کې لوبي کوي هغه په دې څه پويږي چې دا خراب دی که خدي کنه مشوم خو کله مقصد تر هو ته لید کور بیرون ته وزي نو هغه مخنیوي څوک نشي کول
غواش او خصه شو میگا شو دا شین چلاله باید د خپل د ضرورت سامان دي نهسته کې نور چې د کسبت دانی د ورسي ال ته واچي یا د سیو زی وګوري چې کند ورته وباس غیر کې خخ کې چې مشان میاشه دا شین بهونه بنګي اوس چې بس لار کوڅو ته رو بس یو لره ممل ته خالی کې غند ممل د پلار په سر ملالای دا چې مریضان ډیر زیاتې پیدا کوي لکه ما شور تر ازي مشان به بنګي هغه بیا زیات د ترکاری په دې شین او هغه کې بوې پلار که نور خلق هم تینه پازا بیگی
د ننګرهار اوسېدونکی میاجان بیا وایي چې هلته اکثره کسان د سیمې پاکي ډېره په نظر کې نیسي د حیواناتو پاتې شونې خښوي خو بیا هم ځینې کسان شته چې د مال ویني او هډوکي په لارو او کوڅو کې اچوي
یو رقم مالي چې وړوکی مالي لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خښي او غوای سی هغه باندې کوڅه کې یا د سیو مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا وخص په څو کسانو شریکی لری یا کولمه یا اضافه شین چې شې څوک نه خوري د سې دی واده په خاطر باندې زده د قربانې شای د پاک د غوړی سره یو خوندې جی کې واچې نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایزلته مو غورځوي نو هغه د سې خوندې جی کې چې وینې هر شی کنه هغه چون د قربانې مال د نو هغه خلک احترام لري نو باز په خار کې چې کنه ځلته جای نه خار په کوڅو کې اچي رښتیام دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره سي نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتی چې متاسفانه ډیر جوی کې نه مراتی ډیر مرزونه دی نه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاک هوا ته نه پوس کی خلک په آزاد ډول باندې وګرځيږي متاسفانه چې دغه سرکونه خلکو په وینو کړکړی لري او کلمه دا شین هلته چویلی غبنی مچان او بعض حشرات تر ټولی غنو نور امراض پیدا کی نو دا خو واقعا ښه کار نه ده
کچری دی حلال شوی حیوانات پاتیشونی بیزای واچول شي ل نور خلکو سره په خپل هغه کاسته هم ستونزې جوړوي چاچی اچولی وی
ولایت لوګر نوم یې جوړدګ شارک دی مجرینو کې وسېګم ما ته وګونسته خوشحالي خلور رئیس د سپوک ځای کې چوده دی و وینې ګرو چې خو پوک ځای کې چو لری پوک او چې خو غریب ته ورکو خو سره غریب ته ورکو به دون دي تقسیم نه وتل داخلو کو ته ورکو نو قربانی چی شته لګي قربانی یخته لګي چې خدای پر ځای چې خدای قبول منظور وګرځي